ډیر مننه فیضی صاحب، تاسو هم ستړي مشي په دې هله چې خبرونه مو ښه تیر شوی وي. اوریدونکو د سهار 8 بجې شوې، د دې خبرونې په سر کې هم څو مهم خبرونه. د طالبانو دفاع وزارت وایي د بګرام د هوایي اډې د ترمیم او فعالولو چارې پرون چهارشنبه پیل کړې دي. د وزارت پر خپل ټویټر پاڼه په یو خبر کې ویلي چې د دوی مسلکي ټیم هڅه کوي د هوایي اډه ژر ترمیم او استفاده ته چمتو کړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د 2021 کال د اگست په 13مه امریکایي پوځیانو له افغانستان تر وتلو مخکې د بګرام هوایي اډې تاسیسات بشپړ ویجاړ کړي وو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه د 900 میلیون ډالرو په ارزښت زلغوزي بهر ته صادر شوې دي. که څه هم د افغانستان د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته هوایي دهلیزونه بند شوي او بهر ته د صادراتو په تیره بیا د زلغوزیو په صادراتو کې کموالی راغلی، خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د زلغوزیو د صادراتو اندازه اوس په زیاتېدو ده. دا وزارت وایي ژر به 13 تنه زلغوزي ایټالیا ته هم صادر شي. په زابل کې د نری رنځ یا توبرکلوز ناروغي ډیره شوې ده. د زابل د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي په وروستیو څو میاشتو کې د نری رنځ لږ تر لږه 600 ناروغان تشخیص شوي دي. د پاینې حال کې د بیپولې ډاکټرانو له لوري په زابل کې د نری رنځ د درملنې لپاره د یو مرکز د جوړېدو یادونه هم وکړه.
خوشنۍ سره چې په دې وروستیو کې د زابل په بیلابیلو لسوالیو کې بیلابیلو سیمو او بانډو کې د نری رنځ پیښې زیاتې شوي دي، نو لږ تر لږه په دې وروستیو څو میاشتو کې شپږ سوه ناروغان تشخیص شوي دي او د هغوی درملنه اوس هم ترسره کیږي.
په وروستیو کې په زابل کې د نس ناستې او شری ناروغۍ هم ډېرې خپرې شوي چې له کبله یې یو شمېر کسان په تیره بیا ماشومان مړه شوي هم دي. ملګرو ملتونو د پاکستان په جنوب کې په یوه اونۍ کې د ملاریا د څه باندې 40 زره پیښو خبر ورکړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې پاکستاني چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې د پاکستان په سیل زپلو سیمو کې په ملاریا د اخته شوو کسانو شمیر خورا زیات شدید او له دې ناروغۍ څخه د مړو شوو کسانو شمیر هم 322 تنو ته رسیدلی دی. د سیلونو له کبله په افغانستان او پاکستان کې بیلابیلې ساري ناروغۍ هم خپرې شوې. او د بل او ملینډا ګیټس بنسټ د 2022 کال د ګولکیپرانو جایزه د افغانستان د خبری ویپانی رخشانه مؤسسې زهرا جویا ته ورکړه. د رخشانه ویپانی د راپور لمخې زهرا جویا د هالیوډ د نامتو سینمایي هنرغاړي انجلینا جولی له لوري د دې جایزو د مراسمو برخوالو ته ور وپیژندل شو. سګنۍ جایزه همداراز د اروپایي اتحادیې د کمیسون مشرې اورزلا فندرلین او د هند او یوګندا دوه ښځو ته ورکړل شوې ده. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د نړۍ یو شمېر مشران پر افغانستان هم غږېدلی.
دی غونډې ته د جرمني صدر اعظم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له لوري له زده کړو د نجونو د بې برخې کولو په وړاندې بې تفاوته ونه اوسي.
د طالبانو لخوا د پوهنې د نوي وزیر ګمارنې ته غبرګونونه ویل کېږي. دا وزیر هم د نجونو د ښوونځیو په تړاو سخت دریز لري.
ویل کېږي چې د 15 طالبانو مشرانو په ډله کې دا چې سرسخت ډول د نجونو د مکاتبو د پرانستلو سره مخالفت کوي.
کابل کې رستورانونو ته د خلکو تک کم شوی او دا به هم واوري چې د نړۍ مشرانو د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه کړې.
د اوکراین د کرکېچ پاره د چین دریستل څرګند او ثابت وو. موږ له اړوندو خواوو غواړو چې اور بند وکړي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر جلالوف سلامونه هم ومنې. رازو د سر موضوع ته د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې او اویایمې غونډې ته د بیلابیلو مشرانو په ګډون په نړۍ کې د لوګې پر موضوع تمرکز وشو. یو شمېر مشرانو د افغانستان په ناوړه اقتصادي حالت او قحطۍ هم اندېښنې ښکاره کړي. دوی په عین حال کې له زده کړو د افغان جنوب په محرومیت هم خپګان څرګند کړی. تفصیل اسمت څاروان دراوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د بلګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په خپل وینا کې په نړۍ کې د خوړو د امنیت له پیاوړتیا له ایډز او نورو خبرېدونکو ناروغیو سره مبارزې ته د بسپنې ورکولو او د اقلیمي بدلون د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکاوه. د پخپل وینا کې پر اوکراین د روسیې پر یرغل ډیر تمرکز وکړاو ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه پوري اوکراین ته د څه باندې 25 میلیارډ ډالرو بشري امنیتی او اقتصادي مرستې کړې دي. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته د فرانسې ولسمشر وویل چې افغانستان له سختې کاختې سره مخامخ دی. ایمانوئل مکرون چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو و اویایې مخوندې ته وینا کوله غوښتنه وکړه چې کاختي باید د نړۍ په ګډه ایجنډا کې و شامله مسأله و انګیرل شي. د غونډې ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپل خبرو کې لنړیوال ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له لوري لسته کړو د جنود به برخې کول په وړاندې به تفاوت و نه وسی. د وویل باید څوک د طالبانو له لوري د افغان جنو د تعلیم د محرومیت او د حقوقي د انساني حقوقو په وړاندې پټه خوله پات نه شي. د تیر کال په اگست کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته جرمني له امریکا پرته تر بل هر هیواد ډیر افغان کډوال و بنل. شولز د مسالې ته په اشاره وویل هیواد د افغانستان منځنی ختیځ او په وروستیو کې د اوکراین میلیونونه کډوال منلي او په دې کار ویاړي. د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل طالبان باید د خپلو اتباعو د مدني ازادیو او بشري حقونو لپاره لازم اقدامات وکړي. د په عین حال کې وویل چې په افغانستان کې مثبتو تحولاتو ته خوشبین دی او د افغانانو ملاتړ کوي. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته افغانستان ته د پاموړ بشری مرستو کاروانونه لیژلي او هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره تعامل ته دوام ورکړي. خو له دې سره په یو وخت د طالبانو یو شمېر مخالفان لکه عبدالرشید دوستم او محمد محقق په ترکیه کې دی راډي او هڅه کوي چې د انلاین غونډو لاري د طالبانو پر ضد خپل منځ کې همغږي رامست کړي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او یایمې غونډې ته د نړۍ بیلابیلو مشرانو په نړۍ کې د لوګي پر موضوع تمرکز کړی. د غراز دغه مشرانو په افغانستان کې پر روان اقتصادي حالت او قحطۍ هم اندېښنې ښودلې او د دې ترڅنګ ویلي چې د افغان جنو تعلیم ته باید پاملرنه وشي او نړۍ باید په دې برخه کې به تفاوت پاتې نشي. بلورته د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده هم وړ موراز مولوی حبیب الله آغا د پوهنې سرپرست وزیر وګماره. د طالبانو د افغانانو او نړیوالو غوښتنه تل هم داده چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي پرانیزي. د پوهنې د وزارت لپاره د نوي وزیر ګمارنه د نجونو د خونځي د پرانیستو او نه پرانیستو له مسلې سره څومره تړاو لري؟ همدا پوښتنه اسمت څاروان دی وي مرکې په پایل کې د سیاسي چارو لشناند او ژورنالیست سمی یوسف زینم کړی ده.
حبیب الله آغا د کندهار د ارغنداب ولسوالی د جوی لاهور د کلی اوسیدونکی ده. دغه یو ډیر مشهور او مننی فامیل ده په کندهار کې. دوی اصلا په پخوا وختونو کې د ډیر اسماعیل خان نه کندهار ته راغلي وو. پلرونه یې آغا صاحبان وو او د دوی فامیل نور مشران هم په طالبانو کې ډیر منلي خلک وو. د تر زوی سید طیب آغا هغه هم د طالبانو له مهمو مشرانو څخه وو. همدا ډول په د پرونی ټاکنو کې د یو بل تر زوی د هاشمی فنون باندې د فواید عامه وزارت موین ټاکل شوی ده. حبیب الله آغا تر دې وړاندې کومه داسې رسمي طالبانو وظیفه نه لرله. په تیر طالب حکومت کې هم د علماو د یو څانګې مشر وو او په اوسني حکومت کې هم په کندهار کې د علماو د شورا مشر وو. کوم چې داسې یو اورګان نه ده چې هغه د خلکو سره په خلکو باندې د اجراتو کې یا د حکومتي کارونه کوي. د کوم خاص حکومتي تجربه د پخوان نه لرله، خو په کندهار کې دغه پامل همیشه د طالبانو د مشرانو سره کاغه عمله هیبت الله خونزاده او عمله محمد مره خونزاده وي غوته منلې پامل د احترام ورته لري. لدی عمله ز فکر کوم چې به د ورستیو یو کال کې نو مولای د طالبانو مشر عمله هیبت الله خون ستړي نه شوی دا.
نو څه فکر کوي چې حبیب الله غا د دې لپاره چې د جنونو شونځي پرانستل شي او د نړیوالو انتقادونو کم شي د دې لپاره ټاکل شوی دی، او که فکر کوي چې د طالبانو مشر غواړي چې د ټاکلو په وسیله لا سخت دریس خپل کړي؟
په خپل ملا حبیب الله خونزاده کوم ځانګړي اسلامي زدکړې نه دي کړې، یو عادي زدکړې په مدرسو کې تر سره کړې دي. اصلا شیخ نور الله چې د دوراندې نه د طالبانو د تعلیم تربیه وزیر وو، هغه یو مکمل عالم دین او شیخ او نوموړي د حمل په میاس کې شیخ ایبت الله خونزاده ته د مکاتبو د پرانستلو طرح وړاندې کړه، چې هغه طرح بیا د شیخ ایبت الله خونزاده له طرفه رد شوله، چې لامل یې شیخ نور الله یو څه مایوس شولو. خو اوس هم په طالبانو کې زیاتره د طالبانو د کابینې غړي وایي چې باید د نجونو په مخ باندې مکاتب پرانستل شي، او ویل کیږي چې دغه پرانستلو لومړی طرحه شیخ نور الله منیر جوړ کړی و، چې د ځینو طالبانو له لوري چې ویل کیږي تعداد یې 15 ده او تر شیخ حیبت الله خان راتاو دی هغوی لخوا رد شوې ده. نو فکر کوم د شیخ منیر لری کېدل او د حبیب الله خونزاده د حبیب الله هغه ټاکل به د افغانانو هغه غوښتنې، د طالبانو د یو شمېر مشرانو غوښتنې او د نړیوالې ټولنې غوښتنې چې طالبان باید مکاتب پرانیزي نور هم په مشکل کې واچوي، او داسې نه بریښي چې دغه حبیب الله خونزاده دی د مکاتب په اړه باندې مثبت نظر ولري، او ویل کیږي چې دغه 15 طالبانو مشرانو په ډله کې دا چې سرسخت ډول د انجنونو د مکاتبو د پرانستلو سره مخالفت کوي.
ژورنالیست او د چارو شنونکي سمې یوسف زای و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په یو نوی ګام کې په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه ښکته یو شمېر نجونې زده کوونکې په دې پلمه چې عمرونه یې له 14 کلونو لوړ دي له ښوونځیو ایستلې دي. دغه نجونې چې ډیری د 15 او 16 ټولګي زده کوونکې دي، ازادي رادیو ته ویلي د طالب چارواکو لخوا اوس ښوونځیو ته نه پریښودل کیږي، او ورته ویل کیږي تر هغو چې دوی ته خزینه ښوونکي نه وي ګمارل شوي درسونو ته باید حاضرې نشي. تفصیل زموږ د خبریال پراپور کې اورو.
څوارلس کلنه راضیه په کندهار کې د یو ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي له ښوونځي ایستل سوي او ورته ویل سوي عمر یې زیاتې. راضیه زیاتوي چې ښوونکي نارینه وه او د ښوونځي د مدیر لخوا ورته ویل سوي تر څو چې ښځینه ښوونکي پیدا کیږي دوی به ښوونځي ته نه ورځي.
زلرم سم کې والا ما چې طالبان رااله لا موږ په سیاحتو اتا زغټانی استا چې پای چې پکور کښین ته ستا چې زنه مالمان پیدا کول زموږ په مکتب کې ټول نه زنه مالمان ولا ډیر نه نه دي به برخه پاتې دي. اوس ما ورته دته چې زنه کوس پېلس کاغه کوس کې زو سپیرته درس وایم پای چې مکتب شروع شي چې زنه مالمان را تراسي مرته ټولې په سیاحتو څواله پښ پژم سیم څلرم سیم په دوم سیم کې مولې په اول سیم کې مې کوټه پسی واخسته.
ګلالي او فوزیه د دامن ولسوالي وسیدونکو دي. دوی دواړي 15 کاله عمر لري. دوی وای په پنځم ټولګي کې واو کله چې طالب چارواکو ل شوونځي لیدنه وکړه په سبا دوی ل شوونځي وېستل شوې. دوی د خپل شوونځي څخه د ایستل سو د ډول انجن شمیر شاوخوا سل تنه یادوي.
د مش کشران په غسن تو کې پرېشي دي په موږ غټان انجن وته زګ دا کنه لري تراسي نو دا غشتن اسلامي مال سره تزمي مکتبونه بیرته راځي لکه چې مش خلا انده جوړه کوج په واړه باندې کې ډاکټر سو خپل یوه ته خدمت وکړو موږ ته دا اجازه دی نه راکې بعد موږ ته دا اجازه راکې چې موږ خپل مکتب وایو خپل زده کړې وکړو نو دا غشتن موږ ته زمي مکتبونه راځي لکه
بلخوا د کندهار اوسیدونکو احمد شاه سفر وای د شزینه شونځوی تړل او انجونې شونځوی ته نه پریښودل ټولنه د یوې لوی تاریخي سره مخ کوي. نوموړی وایي طالب چارواکي دي کلتوري ستونزې نه بهانه کوي ځکه په هیواد کې اکثریت افغانان د نجونو د زده کړو پلوي دي او غواړي په خپلو ښځینه اولادونو زده کړې وکړي.
په سلګونو او زرګونو نجونې مظاهرې کوي او عکس العملونه څرګندوي. پخوا هم په سراو کې ځینو خلکو څوس لپاره یا د خپل جن د لپاره تعلیم نه خوښاوه ځنو بیا خوښاوه. دا مسله جبري نه و اختیاري و. په شهرونو کې ډیر خلک خپل لوني مکتبو ته اچولې دا غوړونه بیا ډاکټرانه سولې او دا زموږ د څوس لپاره ښه خدمت کاوه. مالي معنی سولې زموږ د خلکو لپاره ښه خدمت کاوه.
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې چارواکي هم نه چی د لوړو ملرونکو انجونی د ښټ ټولګي څخه ایستل سوي او کورونو ته استول سوي دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوی فخر الدین نقشبندی وای د لوړو ټولګي زده کوونکو ته تر اجازه ورسته به د انجونی هم بیر تخپل زده کړی پیل کړي.
نو دا چې کوم انجونی دي معطلفات دي هم دا شری مکلفیت لري ځکه عمرونه لوړ دي نو هغه خو خبره تر اوسه پوری معطله ده. ان شاء الله نوی ہدایت سترگی پلاری شزین شوول کی هم یو عمده مشکل دی او البته بیا هم تقریبا رقم ضروری شان چې دی هغه په کې ده لای سپار چې کله اجازه وسی بیا به ان شاء الله تعالی شوول کی هم شم یا یاری او شفقار کوشش او د رقم تجربه کار او استادان به ان شاء الله پیدا سی او البته کمش کی وی
د شاو خاطر یو کال رئیس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمنسوي نه یوازې دا چې ترشپژم ټولګي لوړ د شجنز د کوونکو پر مخ شوونځي تړل سوي بلکې د شزو فرفعالیتونو هم بندیز لګول سوي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
بیا هم په همدې تعلیمي ډګر کې پاتکیګو د کابل طبي پانتون ځنی استادانی تاییدوي چې دغه پانتون د ادارې لوري خزینه محصلین له عکس او ویډیو اخیستو منع شوی دی. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې وو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ابو علي سینا طبي پوهنتون ریاست د ټولو پوهنځیو ریاستونو ته په یو استولي کتبي مکتوب کې لارښوونه کړې چې خزینه محصلین دي د پوهنتون په چاپیریال کې عکسونه او ویډیوګانې نه اخلي. په دې مکتوب کې چې دغه پوهنتون ځینو استادانو له ازادي رادیو سره شریک کړي او پر خواله رسنیو هم لاس په لاس سوای پکې راغلي چې د پوهنځیو له درنو ریاستونو څخه غوښتنه کوي چې خپل خزینه محصلینو ته ابلاغ وکړي چې د پوهنتون په چاپیریال کې د هر ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستل د ډاډه وکړي ځکه دا عمل د شریعت لارخه ستره ګناه بلل کیږي. د کابل طبي پوهنتون یو استاد چې وایي نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي رادیو ته په یو برېښنایي پیغام کې ولیکل بلې دغه مکتوب د پوهنتون د ریاست لوري مختراستول سوای دی. د دې پوهنتون د قابلګۍ څنګه یو استاد چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي بیا ازادي رادیو سره خبرو کې د دې موضوع د تایید ترڅنګ وویل چې ورځ بلې ته په بیلابیلو پلمو پر خزو او انجنونو محدودیتونه د دوی ژوند او رزنې چارې لستونز سره مخ کړی دي.
دغه قوانین دي نو هر ورځ سخت ګری زیاتېږي. دوی په دې کچه فشار نه زیات کړي چې یو شمېر استادان ارشوي چیدان دي پرېږدي او یو شمېر استادان خو له هیواد وتل. دوی قصدن په بیلابیلو پلمو په خزو او په خانه کارکونکو ځکه محدودیتونه زیاتوي چې دندې پرېږدي او دوی پر ځای خپل کسان وګماري. پر نجونو او خزو هم محدودیتونه بیخي زیات شوي دي.
محدودیت های خانوما خطبیست که روز و روز زیادتر میشه.
حتی موکره پا دیاره ده کابل تبی پانتون ده چارواکو نظر ولرو خو نه توانیدو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د ښځو د حقوقو ځینې فعالان په دې باور دي چې د حاشیوي موضوعاتو چې د دوی په خبره د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې ورته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي، د بس پر ځای د نجونو د تعلیم او افغانانو د نورو سترستونزو لپاره حل لارې ولټول سي. له دې ډلې د تر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې سایمې خوګیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې شته ستونزې ډېرې زیات دي چې دوی باید هغې ته رسېدګي وکړي، نه داسې مېمانه خبر ته چې دلته عکس واخله او دلته عکس مه اخله. د تعلیم محیط کېدای شي سړی تحصیلي دوران کې چې ته ضرورت وي، عکس ته ضرورت وي، یو فلم ته ضرورت او چې دوی واخلي.
تر دې وړاندې د غپانتون کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت لوري د یو مکتوب په استولو خزینه استادان او محصلین له نارینه استادانو او محصلینو سره په علمي مجالسو او ورکشاپونو کې له یو ځای کې نستو او زده کړو مناسبې دي. د غشان څو ورځې مخکې په کورنیو رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې دا خبر هم خپور شو چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون خزینه زده کوونکو سره له دې عمله چې ولې تور ټیکرای نه دی په سر کړی د پوهنتون د طالب مسؤلینو له لوري ناسم چلند شوی دی، خو ډېر جزئیات په دې اړه خبره نسول.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو، د افغانستان مسئلو ته وروسته په خبرونه کې بیرته راستنیږو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د روسیې د ولسمشر لوري د احتیاطي ځواکونو د وربللو په اړه وروستی اعلان په نړیواله ټولنه کې غبرګونونه پارولی دي. دا چې دا غبرګونونه څه دي په دې راپور کې تفصیل واوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد د یو شمیر احتیاط ځواکونو د وربللو اعلان په داسې حال کې وکړ چې پر اوکراین د روسیې د بیدلیله یرغل کابو ومیاشتې تیریږي او اوکراینی ځواکونه په وروستیو کې توانېدلي چې په ځوابي بریدونو کې خپلې یو شمیر سیمې بیرته ونیسي. پوتین په خپل پرونی وینا کې خپل هیوادوالو ته وویل لویدیز هڅه کوي چې روسیا کمزوري او ویجاړه کړي، خو هیواد به د روسیې او د خپل ولس د دفاع لپاره له ټولو هغو وسایلو کار واخلي چې لري. د دا څرګندونې وروسته له دې وکړي چې اوکراینی ځواکونو په یو لړ ځوابي بریدونو کې د خپل هیواد په ختیځ او جنوب کې یو شمیر بایلل سیمې بیرته ونیولې. دا هغه سیمې دي چې روسیا غواړي د کریمیا په شان له خپل خاورې سره یو ځای کړي. روسیې ویلي چې په دغو سیمو کې به ټول پښتنې وکړي. د ماسکو د اعلان نه یوازې د اوکراین د حکومت بلکې د نړیوالې ټولنې د ډیرو غړیو غوسه پارولې ده. لویدیځو هیوادونو له وړاندې څخه د دې ډول ټول پښتنې په رسمیت پیژندل رد کړي دي. د چین د باندنیو چارو وزارت ویندوی وانګ وونین هم پرون په یو خبری غونډه کې د روسیې د ولسمشر د څرګندونو په اړه وویل
د اوکراین د کرکیچ پاره د چین دریستل څرګند او ثابت وو. موږ له اړوندو خواوو خواړو چې د خبرو او مشورو له لارې اور بند وکړي او حل لار ومومي.
خو په همدې منځ کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له یو روسی خبریال سره په مرکه کې پرون وویل چې ډیر شمیر احتیاطي ځواکونه لري. د خپل تجربه کارو پوځیانو شمیر کابو 25 میلیونه وباله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته وایو چې په کابل کې رستورانونو ته د خلکو تک کم شوی، خو ترې مخکې اوري چې د غزنی ګیرو ولسوالۍ د زرګونو اوسیدونکو کلی دیسای هیڅ ښوونځی نه لري. د دغه کلی یو ځوان چې له کلي د وتلو په صورت کې لوړ زده کړو کړي او غوښتنه کوي چې دلته د ښوونځي جوړ شي. ازادي راډیو ته ویلي چې خلک د ښوونځیو نشتون ډیر ځورولي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له غزنی مرکز څخه په شاوخوا 15 کیلومتري واټن د ګیرو ولسوالۍ دیسای دا په دغه ولایت کې تر ډیرو غټ کلی ګڼل کیږي. په دغه کلی کې شاوخوا 2500 کورنۍ ژوند کوي چې شپږ څلوېښت جومات لري، خو د دغه زرګونو اوسیدونکو کلی هیڅ ښوونځی نه لري. یوازې یو ځوان چې دولسم ټولګی یې لوستی هغه عبدالحمید قیمزوی دی. قیمزوی هم ځکه دغه زده کړې کړي چې کلونه وړاندې کورنۍ غزنی مرکز ته کډه سوې ده. ښاغلی قیمزوی وایي ځینې هلکان چې له دې سیکلي غزنی مرکز ته کډه سوي هلته یې ځینو په زده کړو لاس پورې کړی دی.
یوازینی کس چې ما خپل زده کړې ترسره کړلې یا هم خپل لوړې زده کړې د طب په برخه کې وکړلې یوازینی کس زه وم، خو خوشبختانه اوس مهال د ګوتو په شمېر کسانو درس او تعلیم ته مخه کړې ده.
د ښوونځي نشتون او په زده کړو نه بوختیا هغه څه دي چې د دغه کلي ډیری تنکي ځوانان په کم عمرۍ مسافر یو ته ځي. قیمزوی زیاتوي که چیرې دغه ځوانانو ته دلته د تعلیم او زده کړو زمینه برابره وای اړ نه و چې دوی دې لاړ سي. دی دغه غوښتنه کوي چې په دیسي کې ښوونځي جوړ سي تر څو زما په شان زیات شمېر ځوانان تعلیم یافته سي. د ده په باور دلته ښه استعدادونه سته خو هغوی ته د زده کړو زمینه نه ده برابره سوې.
دا یو ډیر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په 3000 کوره کلی کې یو تعلیمي مرکز شتون نه لري. د تعلیمي مراکزو نه شتون له خلکو سره دا نظریه پیدا کړې ده چې له هغوی نه خپل اولیتونه هېر کړي دي. دا نظریه له هغوی سره پیدا کړې ده چې نه، تعلیم حق د اولیت نه ده، هغه باید لاړ سي خارجي ممالکو ته، هغه باید پیسې وګټي.
د دې سیکلي ډیری اوسیدونکي شتمن او په خارجي هیوادونو کې سوداګریزي چارې پر مخ وړي چې یوازې په عربي اماراتو کې 460 کسان په خواریو بخت او ډیری برخه یې ځوانان دي. د دغه کلي ډیری کسان وخت په وخت په نظامونو کې هم پاتې سوي خو د خپل کلي تعلیمي بهیر یې له پامه غورځولی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کلي خلکو نه دي غوښتي چې نجونې او هلکانې ښوونځی ولري که چارواکو ورسره ناغېړي کړې، د دغه کلی یو کس امان الله دیسی والوایي
غوښتنم کړي ده، بار بار م کړي ده، منډم کړي دي، اصلا نم چارواکو غږ نه درویدلی. لننه څو کاله مخکې د طالبانو په تیر دولت کې موږ یو ښوونځی درلود چې هغه هم د کلي په مرسته د کلیوالو په همکاري باندې جوړ کړی و، ځکه م ورته بېله کړې وه، ورته اخیستم و په بیه، هغه هم وران سوی له منځه تللی، اوس هیڅ ښوونځی نه لرو.
امان الله دې سوال زیاتوي، نه هم په تیر او نه هم په اوسنی حکومت کې چا د دوی د ماشومانو د ښوونځي غم خوړلی دی. خو په غزنی کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي او وایي موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې په ټولو ځایونو کې ښوونځي فعال کړو. د دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر ازادۍ راډیو ته وویل هڅه کوو چې د دغه کلی په ګډون هر ځای ښوونځي جوړ کړو.
انشاءالله موږ پوره کوشش روان کړی دی او د آینده پلان هم لرو. په دې باندې موږ وزارت رهبری ټوله په دې باندې انشاءالله ته متوجه شي، دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
دا غرنیو غونډیو په منځ کې پروت دی، سیکلی شمال لور ته میزان غر، سهیل لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ میست، ختیځ لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ جرکنه، او لویدیځ لور ته نوشکای او بډای کلی آباد دی. دا تیرې یوې نیمې لسیزې سختې جګړې نه یوازې د دیسی بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې د ښوونځیو د نشتون او له زده کړو څخه د ماشومانو د لرې پاتې کېدو لامل سوي دي.
او در رستورانونو ځینې خاوندان ادعا کوي چې د اقتصادي بحران او دغه شان د طالبانو لخوا د یو شمیر محدودیتونو له امله اوس مشتریان کم شوي.
یو شمیر کابل خاریان وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې په پرمختللي ډول رستورانتونه جوړ شول چې په دې رستورانتونو کې نارینه او هم ښځې په کار بوختې وي. دوی وایي وخت په وخت به د کورنۍ له غړو سره ورتلل او په دغو رستورانتونو کې به یې ډوډۍ خوړل. خو د دوی په خبره پر افغانستان د طالبانو په بېجلي واکمنېدو سره اوس په بېغمه زړه رستورانتونو ته نشي ورتلی، ځکه طالبان راځي او له نارینه اوس څخه یې پوښتنه کوي چې راغلي کسان څه سره کېږي. د کابل اوسیدونکی مریم هوتک:
طالبان یو ډول تحقیق ورځنی کوي، راځي پوښتنه ورځنی کوي چې مثلا څوک دا اولې دې راوستلې ده، یا حتی هغه که دغه نفر مېرمنه اوسېږي بیا نو پوښتنه ترې کوي چې یعنی موږ څنګه باور کولی سو په دې چې دا ستا مېرمنه ده.
د کاپیسا اوسېدونکی جلال بیا وایي چې بیکاري او بېوزلي هم د دې لامل شوی چې دوی په رستوران کې ډوډۍ ونه خوري.
طالبانو له راتګ سره د خلکو کار نسته، وظیفه نسته، معاش نه لري، اقتصادي وضعیت خرابه ده، نو په کور کې د خوړو وس نه لري، په رستوران کې ډوډۍ خوراک او یا دغه مصرفونه خو لري خبره ده.
د کابل ښار په کوټي سنګي کې د یو رستورانت څښتن محمد خان وایي چې یو ورځ رستورانت کې میلمانه لري، شپږ ورځې نه لري، نو ځکه یې په خانه مزه او ګټه واټه نه ده پاتې.
د هوټل کرام نشو پوره کولای، کوم خواړه چې راوړو د هوټل لپاره خلک نه راځي، دا وې د خوراک او خسته لپاره نه هم پاتې کیږي، تاوان کیږي.
په کابل ښار کې د یو رستورانت شاګرد چې نغوري نوم او د رستورانت موقعیت په راپور کې خبر شوې چې خلک له طالبانو ډاریږي د خپل کورنۍ له میرمنو سره ناراضي ځکه په وار وار مليدلې چې نارینه او میرمنې چې په یو میز ډوډۍ خوري د دوی لخوا پوښتنې ورنه کیږي چې تاسو څه سره کیږي
امارات له ډارم خلک ناراضي نامزاد سره براتله یا خپل فامیل سره براتله اکثره ته خلک براتله نو سره شي اکثره ته پازابه ولم کوي پښتنه ته کوي چې تاسو څنګه استعداد سکیږي واغه د سکیږي له ډار خلک ناراضي موږ کاروبار هم داسې بيخي مرجعتي په سقوط کې ده
خو طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر به دا اداوي ردوي
په رستورانتونو کې دا ډول هیڅ نظم په اصولو کې شته چې پښتني درې کېږي چې څوک یو دا څوک ده او نه داسې تر سره شوی دي بلکې محض پروپاګاندا او تبلیغات بللای شو
د ادمونې د چې مخکې ورته اداوي په هرات ولایت کې هم شوی وي چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه مهال دا اداوي رد کړی وي
اته نیمه بجې شپې دویمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته نیمه نړۍ او د بشري حقوقو 19 پروګرامونه هم خبرېدو ته چمتو دي خو اوس په موکړې لاندو خبرونه ده د طالبانو دفاع وزارت وایي د بګرام د هوایي اډې د ترمیم او فعالولو چارې پرون پیل کړې دي دغه وزارت پر خپل ټویټر پاڼه په خبر کې ویلي چې د دوی مسلکی ټیم هڅه کوي دا هوایی اډا ژر ترمیم او استفادې ته چمتو کړي د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د 2020 کال د اگست په 13مه امریکایي پوځیانو له افغانستان څخه تر وتلو مخکې د بګرام هوایی اډې تاسیسات ویجاړ کړي وو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه د 19 میلیون ډالرو په ارزښت زلغوزی بهر ته صادر شوې دي که څه هم د افغانستان د جمهوریت نظام له پرزیدو وروسته هوایی دهلیزونه بند شوي او بهر ته د صادراتو په تیره بیا د زلغوزیو لیک کم شوی خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د زلغوزیو صادراتو اندازه په زیاتېدو ده دا وزارت وایي چې ژر به 13 تنه زلغوزی ایټالیا ته هم صادر شي په زابل کې د نری رانس یا توبرکلوز ناروغي ډیره شوې ده د زابل د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي په وروستیو څو میاشتو کې د نری رانز لکتر لږ شپږ سوه ناروغان تشخیص شوي دي د په عین حال کې د بې پولې ډاکټرانو له لورې په زابل کې د نری رانز د درملنې لپاره د یوه مرکز د جوړېدو یادونه هم وکړه ملګرو ملتونو د پاکستان په جنوب کې په یوه اونۍ کې د ملاریا د څه باندې 4000 پیښو خبر ورکړی دی د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې پاکستانی چارواکو پرون ویل چې د پاکستان په سیل زپلو سیمو کې په ملاریا د اخته شوو کسانو شمیر خورا زیات شدید او لدې ناروغۍ څخه د مړو شوو کسانو شمیر هم 340 تنو ته رسیدلی دی او د بیل او ملینډا ګیټس بنسټ د 2022 کال د ګول کیپرانو جایزه د افغانستان د خبری ویپانې رخشانه موسسې زهرا جویا ته ورکړه د رخشانه ویپانې د راپور لمخې زهرا جویا د هالیوډ د نامتو سینمایي هنرغاړي انجلینا جولی لوري د دې جایزو د مراسمو برخوالو ته وروپیژندل شو سګنې جایزه همداراز د اروپای اتحادیه د کمیسون مشر اورزلا فوندرلین او د هند او یوګندا دو خزوتا ورکړل شو
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی ډاکټران وایي چې تبرکلوز یا سل ناروغي د نارینه او په پرتله په میرمنو کې ډېرې لیدل کیږي په کم عمر کې واده پرلپسې زیږون د خوړو کمښت د چاپیریال ناپاکي د کورنۍ له ناروغ غړي سره ناسته پاسته په تبرکلوز اخته کس سره ډوډۍ خوړل لګاډو لوخو څخه استفاده کول هغه څه دي چې میرمنې ډېر ژر په سل ناروغي باندې اخته کوي په پایل کې د دوو تنو هغو ښځو خبرې اورو چې سل راز نیولې دي
دا مرز می د وینې می کایوله ټوخی ادم دا بغلونه می درد لري زړی می ډاکتای بس دا د زړی می شي نه اخی
دوه نه و ټوخی ژم چې سامي د شپې چې پرتان سامي باندې سي وچس هلک می وچس اول خو ما وینه ډیره دغه کېد ګرځول می وینم او وسغه خوره کسه راڅکی ډیر ستړی سم ډیر زبون سم.
زیفم ټوخای ملرلو پریم شالشه وینه شم چې کیده زړه تنګول می ډیر لرلو په وسه کیدم بو ما به ویل چې چاقو را واخل ځان بول د بغلونه می ډیر درد کوي زه اول کینا پویدم چې دا سری مرز ده او کنه
مور د کورنۍ هغه غړي دا چې د کورنۍ د ټولو کسانو مسولیت ورلغړی وي کله چې په کورنۍ کې کوم تن مریضیږي نو همدا میرمن دا چې د دیګل په خولو نیولې تر کالې منځلو او کور پاکولو دا ټول کوي نو که چیرې ناروغي سری وي ډیر ژر ور باندې اخته کیږي د داخلي برخې ډاکټر سوریا یوسف زیوی چې همدا وجه ده چې نظر نارینه و ته میرمن ډیر په سری ناروغي اخته کیږي
خزه همیشه په کور کې د ټولو ناروغانو پالنه کوي که چیرې یو نارینه